پېښور کې د ورځې 2 بجې شوې ورځې کوم د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني خبرونه کې پریوش مل سیمې موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خپل خبرونه کوو منور شاه به وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې بیګا په یو برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوی پاکستان د دې هواد د سیاسي حالات په اړه د طالبانو د حکومت په بیان سخت خفقان خودلې او اسرایلو د بیروت په خوا او شاسي مو کې د حماس د حمله د یو کال پوره کېدو وروسته پراخو هوایي بریدونو ته شدت ورکړی دی د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوې دي سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې خوښه یو ولس بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچۍ پورت قاسم د برېښنا شرکت کارکونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه و چې حمله پرې وشوه خو البته په بیان کې د برید سرنګواله نه دی پډاګه شوې د سن چارواکو له بیلابیلو پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د برید تصدیق کړی دی ویلي دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او امنیتی سرتیرو په ګډون نه کسان پکې ژوبل شوې دي بلوچ بلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ دغه برید ذمہواری منلې ده په یاني حال کې د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده د وزیر اعظم له دفتره خبر شوې بیان کې راغلي چې دا حمله نه یوازې په پاکستان بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ حمله ده په بیان کې ژمنتیا خودل شوې چې دوی به د مجید بریګیډ په ګډون هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہواره دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خوښه سلی رښتو ساتونو تر ورکیدو برستا بیگانه صاحبه د صوبې اسمبلی په غونډه کې سرګند شو علي امین ګنداپور د اکتوبر په 15مه لهغه برستا نو لیدل شوې چې کله یې د تاریخ انصاف لخوا په اعلان شوې احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورسید د تاریخ انصاف مشرانو تور پورې کړی چې نوموړې د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه لا درک کړل شوې خو د اکتوبر په 15مه وفاقي حکومت دا تور نارات کړل ویل چې ګنداپور له دوی سره نه دی د ګنداپور له منځره د ورکیدو پاړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربلل شوې و چې کله پکې خبرې اترې شروع شوې نو ناصاف علي امین ګنداپور هم د اسمبلی حالت داخل شو نو موړي ورسته په وینا کې ویل چې هغه نیول شوې نه و بلکې ټوله شپه یې د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې تیر کړی ده هغه د اسلام آباد د پولیسو په مشر سخت نیوکه وکړي
او ای جی سی واورا زهم هغل تکو او وفاقی حکومت دهم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګی ده یو دا چې مونږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسیدل او دوی مدا چې زهم هغل تکوم او سلو چافه د وهلی دي
خو په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې و چې علي امین ګنداپور په خپل پټ شوې دی او د په وینا هغه د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې وو د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د قانونه ګرځولو او سوساته ورسته د غورزنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی پرون د پېښور پوهنتون ځنو نورو تعلیمي ادارو او ځنې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول دوی ورسته خیبر میدان ته لاړل د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون په رڼا کې نا قانونا تنظیم وګرځاوه په فرمان کې داوه شوې ده چې د وفاقي حکومت د دلایلو په اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی د دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې د حکومت د اقدام سخت ظالمانه وبلنو مول لیکلي چې تش په نوم وفاقي حکومت په پی ټی ایم د بندیزونو په لګولو لټولو حدونو تیر شوې ده وفاقي حکومت په داسې محل اقدام کړی دی چې غورزنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه په ریګي لالمه کې وربللې ده په یاني حال کې پېښور های کورټ د دغه درې ورځنۍ غونډې اجازه ورکړې ده تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ پاکستان د افغانستان د طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې ده چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه ښودل شوې ده. نن د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې خواشینونکې او د نه منلو وړ لاسوهنه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د په ایکس پاڼه باندې یو بیان کې ویل چې د پاکستان سیاسي حالاتو اندېښمن کړي دي او دا چې دغه حالاتو له وجې ټوله سیمه باندې منفي اغیز ممکن دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې یو جمهوري ملک ته د درس ورکولو پر ځای د طالبان باید خپل کورني مسایل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح له لارې په ښځو او جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او د پاکستان اړیکې له یوې مودې راهیسې خرابې دي. او بل خبر دا چې اسرائیل نن د اکتوبر 8 په دغه هیواد د حماس وسلوالو د برید یو کال پوره کېدل په داسې حال کې لمانځي چې په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د تباه کولو لپاره پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو ته دوام ورکړی دی. امریکا حزب الله ترهګر ډله بولي. پروس کال هم په دې ورځ حماس په اسرائیلو برید کې خواوشا 1200 کسان وجلي وو او 251 اسرائیلیان یې یرغمل کړي وو. د دې ورځې په مناسبت د اسرائیلو د ولسمشر اسحاق هرزوګ په مشرۍ نن سهار 9 منټه د پاسه په 6 بجې په ملي کچه د لږ وخت لپاره خاموشي اختیار کړل شوه. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. سپراش رپورټونو ته بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر یو قافله برید کې دوه چینایي وګړي وژل شوي او ځینې نور کسان ژوبل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونا او چارو وزیر محسن نقوي هم په یو بیان کې دا حمله غندلې. پکې د وژل شوو چینایي وګړو له کورونا سره خواخوږي ښوولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمهوار کسان به د قانون له منګلو خلاص نشي. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې ده. نورحال د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په 6 او 9 نیمایي شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې 2 چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلې کړې وای د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې 2 چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمي شوي دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اکتوبر په 6 د شپې شاوخوا 11 بجې لاجنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوې. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروسته د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیښه کې 2 کسان وجل شوي دي.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخ پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوې دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوې دي. په پیخ کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړې شوې دي دا ویل با د وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټولې ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې ولګ وخت ولګي. مونږ ټول شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د 2 کسانو د وجل کېدو خبر دی.
ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو 2 افسرانو د نوم نخو دلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخې لګه شبوړان دی ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو. په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګه 2 چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي او دا مهال د غوي جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوت سيټي روغتون کې دي. لا پیخې سمدستي وروسته د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په گاډي اور لګیدلې وو. 100 گاډي د اور ښکار شوي او هغه ته تاوان اړولې دي. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمہواري منلي او داوای کړی دا چې د چینایي انجنیرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګ برید کړی دی او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ای قبیله غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران تسوری د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی، نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې ترسو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی، تر هغه موږ په دې اړه څه نه شو ویلې. ترسو چې حکومت او پولیسو په دې اړه څه نوی ویلي، ولستی د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنې روانې دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولس سره به شریکی کړی شي.
وہ آپ سے بھی شیئر کی جائے گی، لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخ کال د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وجلې شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې ذمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14مه هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوي وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمواري بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26مه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د لادرکه د خبر شوخوا څرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړو چې لیمین ګنډپوري په جبري توګه لادرکه کړی او په حراست کې ساتلی دی. خو بیګا ناڅاپه لیمین د خیبر پختونخوا اسمبلی پروانه غونډه کې ښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې وړمه شپه په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس کې تیره کړې وه. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د لیمین ګنډپور د نیولو تورونه رد کړي ول. نورحال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپې وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو، خو د دې وضاحت یې نه کولو چې په څه جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او څه تورونه پرې لګول شوي دي. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پختونخوا اسمبلی ته د رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. او ای جی سی واوره زه هم هغل تکیوم او وفاقی حکومت دی هم واوری چې دا ستاسو د ای جی کارکردگی ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسیدل او دوی مدا چې زه هم هغل تکیوم او سلو چاپی د وهلی دي.
دوسری یہ ہے کہ میں اوتا نہیں جا رہا آپ کو جا چاپی سے مارے اللہ کا کہہ.
د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل،
جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس یہ مقدس ہے، اس طرح اس ایوان کی جتنی بھی
سرنگ چی دا اسٹیبلشمنٹ لپارا جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس او دا اسٹیبلشمنٹ نور زیونہ مقدس دی، نو دا رنگ دا دی اسمبلی چی سم رگڑی دی او دا صوبے اولس دی داوی لپارا دا خیبر پختونخوا ہاؤس یو مقدس زیرے، لیکن چکل دا خیبر پختونخوا علا وزیر علی امین حغل تکی زی نو دا اسلام آباد پولیس او رینجرز حغل تکی پاگوی چاپا وحی
اور اس کے ساتھ رینجرز وہ کیپ ہاؤس پہ ریڈ کرتے ہیں۔
د خیبر پختونخوا د لادرک اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی و. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنگ نیوکه ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکه وکړې او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
منګه چې څنګه سار ماتاست پریس ټاکس کې ویلیو چې زه په دې باندې 100% شوړې ما چې دا خود ساخته رپورټ خود ساخته رپورټ هغه په خپل اعترافي جرم وکړو چې زه په دې کے پی ہاؤس کې ناستوم غار ہیرائے پکې یاد کړا چې څلور اٹیمپ راو شو او زه چارا ونه وکم نو ما چې سار څه ویلیو چې خود ساخته رو پوسټ هغه اعتراف جوړو مکو په څه باندې دو ڈیبیٹ شروع کړو او ته سٹارټ کی چې اسٹیبلشمنٹ دا سي اسٹیبلشمنٹ دا سي هغه خوندوم نه یاغسته
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرک کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر دراتک په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
تاسو اوریدل سی ایم صاحب تقریر چرته ویل چې چا بیولای ما یا چا تانه ته بیولای ما یا گرفتار کړی ما ټوله دنیا ویل گرفتار خود ساخته و مخکیم خود ساخته و او تاسو کتل چې ډرامي انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختله شو او څنګه دار راغله بس قرار دادونه ما تاسو ویل چې دی خپل ورکر سره دوکه کوي لګیا دی دی خپل ورکر هم دغه شیت لپاره چې کم دې کنه غریبانه ساده خلک دی ما ټوله ته ویل چې بیا دا شای چې کم ده ډرامه ده ډولا دا تاسو پته جو شکر الحمدلله دوه غنټو کې دنه دنه لا اسمبلی اجلاس نو ختم شو چې دا ثابت او تاسو خپل جانبدار غیر جانبدار خلک تاسو فیصله وکړئ چې تاسو چل شوی دی
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پرون د پېښور د مختلفو پونتونونو او مدرسو زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 18 د کامی ادارت په نوم جرګې په ملاتړ کې لاریون وکړ. دا تر هغه څو ساعته وروسته و چې د پاکستان کورنۍ او چارو وزارت پر پی ټی ایم بندیز ولګاو. د غورځنګ یو مشر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل بندیز به د پښتنو د حقونو لپاره د دوی مبارزه ټکنای نه کړي. د پښتون قومي عدالت په نوم جرګه به په ریګیلل مکې کېږي چې پکې به د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا زرګونه پښتانه ګډون کوي. د جرګې هدف د پښتنو د امنیت او وسایلو په اړه خبرې کول او د راتلونکي لپاره یوه تګلاره ټاکل دي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د اکتوبر په شپږمه نیټه ماخام مهال له پېښور پوهنتون څخه په سلګونه زده کوونکو د دې را روانې جرګې په حق کې یو لاریون وکړ او جمرود ریګیلل مې ته ورغلل او هلته یې موجودو کسانو سره ملاتړ اعلان کړ. د خیبر ضلع د پی ټی ایم یو غړي فرمان شینواری وویل چې د زده کوونکو ترڅنګ د هر عمر خلک ور روان دي او د جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دي.
پر لوی شمیره کې دلته سټوډنټان را ل چې کوم زموږ زده کوونکي دي دله ډېر په لوی شمیره کې ځوانان سپینګيري مشران را روان دي. خو دې سره هیڅ تاثیر نه غورځي. دلای ځوانانو جذبې ډېرې لوړې دي او دلته کوم خوراک چخاک سیستم چې دی دام خو صحیح روغ دی. خو دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه خپل جیب خرچې کا ناشتي او داسې په جذباتو کې ناشتي چې هغه یې زموږ بالکل د شنه اسمان لاندې تا کوم شپې تیرو د یو لسم اکتوبر چرا روان دی او هیڅ داسې خبره نشته. دی د یولسم اکتوبر لبا دا خلک جمع کوي او دلته به پښتانه یو لویه فیصله کړو.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه نیټه د ترګرۍ مخنیوي قانون 1990 لاندې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو ناقانونه تنظیم ګرځولی او په دې بندیز لګولی. د جمرود په ریګیل الما انتظامی کیمپ کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي بندیزونه به د دوی د تنظیم په هلو ځلو څاثر ونه کا.
او داسې کار دی چې شپږ کاله کېږي شپږ نیم کاله چې پی ټی ایم جوړ شوی دی. په دې کې د اوله ورځې نه شهادتونه دي، جیلونه دي، قیدونه دي، فوجي ټارچر سیلز دي، تری ایم پی او دا شیډول فور ته ضلع بدری ده. دا هر څه په شپږو کلونو کې مونږ دا هر څه نو چې دوی اوس داسې دی چې لکه کله دم کړو یا داسې دی چې د فرسٹ شیډول ته واچولو. نو داسې دی چې مونږ خو دا هیڅ اثر نه چای که مونږ دلته څه انجویمنت کړی وي، دوی مونږ ته سہولتونه را کړی وي، دوی مونږ ته داسې دی چې نور یې داسې څه هغه رعایتونه را کړی وي. نو مونږ به ویلې چې یاره خو داسې دا چې دا خو زمونږ نه هغه سیزونه دوی واپس واخیستل. مونږ د نوټیفیکیشن کتلې نه دی چې دوی پکې څه لیکلي دي، هغه د دوی نوټیفیکیشن زمونږ نظر ته راغلی نه دی. خو لازمي خبره ده مونږ به ګورو.
په دې انتظامی کیمپ کې موجود ټی ایم خیبر پختونخوا رابطه کار خیرالامین ویل چې د اکتوبر په 11 نیټه به په هر حال کې دا جرګه کا او دا یوازې د دوی نه بلکې د ټولو پښتنو نماینده جرګه ده.
مونږ دا قومي جرګه ده. مونږ کوشش کوو چې پاره تر کې هم دلته خپل جرګه کوو. یعنی دا د پښتون قومي جرګه ده. د پښتون قومي وحدت لپاره مطلب هم دلته کې دا جرګه راوخته ده. نو آیا په ټولو جرګو باندې پابندي وي؟ په دې باندې پابندي لګي. مونږ خو شپږ کاله شپږ نیم کاله وشو چې مطلب دې خو موږ آرام نه دی راکړی. کله یو پرچا کله بلک. نو دا خو نوې طریقه نه ده. دا خو دې یو تسلسل دی را روان دی. او کلم تم دا من خبره وکړه ته هم سباله دشمن ته به سباله کافر.
د پی ټی ایم عہدیدارانو ویلي چې پېښور ته څیرمه د خیبر ضلع په جمرود ریګیلل مکې د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو قومي عدالت یا درې ورځنۍ جرګې لپاره لګول شوي کیمپ باندې په 13 ورځو کې د خیبر پښتونخوا پولیس درې واره چاپی وهلې او هلته موجودو کسانو باندې اوخ کې بیان کې ګیس کارولای او هوایی ډز یې پرې کړي. سامانونه یې ترې وړي او د دوی خیمې هم سوځولي. خو دوی هلته یو وار بیا نورې خیمې او پنډالونه ولګول او دا انتظامی کیمپ یې فعال کړ. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د خیبر ضلع د پی ټی ایم کوارډینیټر افتاب شینواری، میډیا کوارډینیټر جانګیر پریدی او دوه نور عہدیداران سلیمان پریدی او دریا خان پریدی پولیسو گرفتار کړي. په خیبر ضلع کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل، سیاسي مشر او د پی ټی ایم مرکز کمیټه غړي عمران اپریدی او د باډي سیاسي اتحاد یو عہدیدار او د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار خانولی اپریدی د پښتنو قومي عدالت په نوم را جوړ شوې جرګې د ملاتړ اعلان کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون یعنی د اکتوبر پر شپږم په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو ناقانونه سازمان وګرځو چې غورځنګ د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولی دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي. خو د غورځنګ مخکښان د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز حکومتي اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په راپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده. خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عام نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تجزیهګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د ناقانونه ګرځولو نه پس ته غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونا چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونا چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې حکم ریلیف فرمولا ویدلی هغه به لږ مشکله سي، کنه لږ بګران سي. جرګه خو باسي هم کېږي پر د خو د ولسي زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست وو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه ناست وو. اوس به دا کتل وي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بیا هغه باندې کبیا څه د دې پر ضد باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپی وهلی دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیبالله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې، غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ورځې دوه نیمې بجې شوې. اوس درته 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. دا اونۍ پکې له لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره خبرې شوې دي. د نوموړې د وو کتابونو مخکتنه دا تېره اونۍ په پیښور کې د اکاډمي ادبیات لخوا وشوه. کلثوم زیب د شاعرۍ تر څنګ په نثر او تحقیق کې هم د پام وړ کار کړی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله کرانو اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر ما په یو بل غنه کې ستاسو هرکلی کوم. دا اونۍ د لیکوالي، شاعري او ژباړنې میرمن کلثوم زیب سره دغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. دغه تازه تازه د وو کتابونو مخکتنه په پیښور کې وشوه. په دې کتابونو به هم ورسره خبرې کوو، دغه په نورو حلو زلو باندې به هم خبرې کوو. نو تاسو سره اوسه ورزو پیښور ته د واتس اپ پلار د میرمن کلثوم زیب سره خبرې کوو. کلثوم زیب بیبی، اول خو ډیره مننه او زموږ لغاړې هم مبارکي قبوله کړي. و کتاب هم له خیره مخکتنه و تازه چاپ شول. په دې کې دا تازه چې چاپ شوی دا و کتابونه د کې سس دي، نثر او شعر دواړه دي. کوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
نه جی، دا اول خو تاسو یو جهان مننه تاسو د دینه مخکې هم پروګرام کې هم شرکت وو او نن تاسو چې دین په دوباره زمانہ دا وکوي نو دا یو جهان مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
دا سدا چې دغه دا وو کتابونه چې دی دي کې شاعری نشته، زما تحقیق ته او زما ناولونو تخلیق ته ترجمه ده. او دغه دې دا تخلیق ته تحقیق ته ترجمه ده.
صحیح.
او دا بل چې تالیف نو سلور ناولونه دوه د تحقیق کتابونه یو تا او هغه کې دا ټول یو د بل نه کولی دي، مهم دي. او د پښتو ادب د پاره، د څېړنې د پاره ډیر سیزونه دي کې. نو یو خو دی کې د پښتنې ملغلریو چې د هغه د کلاسیک دور د شلمی صدای ټول دور او بیا دا یوشتمه جدید چې کوم د ټکنالوژي دور دی، دا ټول پاره کې هغه میرمنې شامل دي چې هغه افسانې، ناول، شاعری مضمونونه او ترجمه کړي دي، هغه یې څېړنې کړي دي. نو هغه ټولې میرمنې په دې کې شامل دي.
صحیح. دا په اړه کې لړ معلومات دي.
او جی مکمل یو کار دی پښتنې ملغلری د دې لومړی برخه هم شوې وه او دا یې دویمه برخه وه. نو دویمه برخه دا وه چې یو خو دا ترتیب سره ده.
صحیح.
بل دا ده چې عصري لحاظ سره لکه د عمر لحاظ سره هم دا، نو دا د زرغونې کاکړي نه واخله تر اخیرې زموږ جینای چې کومه ده، نو دا تر هغې پورې دي. او دې کې اوس داسې هیڅ کمی نشته چې یو څېړنکار څېړنه د پښتونخوا په دې کې دا درته ووایم چې زمونږ د بره پښتونخوا میرمنې دي کې نشته. او د هغې وجه دا وه چې د دې ځای د پښتونخوا ما وی چې دا میرمنې اول پوره شي نو هغه پښتنې به چې دي نو به زه په بل یو کتاب کې جدا کوم. کخیر دا ما را جمع کړي دي، ډېر حد پورې کار پکې شوی دی. خو فارغ شوی ورتنی ما وی چې د دین اول خلاص شمه بیا
صحیح الله مبریالی لره پخپل کارونو کې هغه ورځ بمراشي چې د بر افغانستان چې کوم خزینه لیکوال دی دا غوی د کتابونو او هغه معلومات چې دی مرغلر دی دا غوی تاسو وړاندې کوي تاسو په برخه خو کلسم زبی به ډیر کارونه دی تاسو د ناول یادونه وکړه په دې کې دا چنګل نومیږي دا ناول چې دی د اردو کې د پښتو کې
دا زما د پښتو کتابونو جی ټول سلور ناولونه دا وونو چنګل زما د پښتو ناولو کوم چې ما ډومبې لیکل دی
صحیح
انو هغه خو یو نظریاتي او سیاسي ناول دی
صحیح
انو هغه دخل کو ډیر خوښ شوه دی او ډیر زیات بیا ما ته پیدا ملاو شداد ملاو شو د انسان زړه لګلوي شي باغی باندې سری ز سلیم راز سیب لیکلی و چې اخیری روز وی دا بالکل داسې باوجود بیا ما ناول ترجمه کو نوم باندې زمونږ ډاکټر هم میرا اشفاق ملګری می دا سره ایکی دا هغه په یو شاعر باندې تاریخی میرمن دا تیر شوی د افغانستان کی دا هغه خبر هم دی
رابیا بلخی
نو دا هغه د بالکل دا هغه په ژوند باندې چې کوم جدوجہد هغه کړو او څنګه وخت هغه تیر کړو نو دا هغه په ژوند باندې هغه یو ناول لیکلو نو هغه ما غوښتل چې زه پښتو ته ځکه چې هغه زمونږ جوړېده چې مونږ دا وکړو هغه ته دا دوم یو قسم لور کو دا هغه ستاینه او موشي چې هغه قلم زمونږ په میرمن باندې اوچت کړ نو هغه ما د رابیا بلخی هغه سوانی په پښتو کې د زسوا زمبنو باندې ترجمه کړه
صحیح
دویم یو بل ترجمه د ما د دریم ناول وکړه هغه د محمد اسیم بټ ناول وو او هغه هم تاریخي ناول دی د راون او د سیتا کیسه ده او د دې دور راون او سیتا نو دا هغه یو دغه کړی دی چې ګینه هغه دور کې هم د خزې دا حال وو د راون د لاس د خکې دا او دې دور کې هم بلکې هر دور کې یو راون پیدا کیږي چې یو سیتا خرابوي نو هغه اومه د ناتمام او ما د نیمګړی په نوم باندې هغه ترجمه کړ دا سلورم ناول چې زما اوس بیخي په دې 2000 سلی رشته په ډیر وځو کې بس هفته دوه درې مخکې چاپ شو نو دغه تاریخي ناول دی او دا د افغانستان په ځمکه زمونږ په دې ځمکه هغه 15 پښتنې چې هغه د ظهیر الدین بابر بچا په دور کې تیرې شوې وې ما بیگم وا ارغونیانو لور وا چې افغانستان کندهار سره تعلق او ما ګل وا چې هغه د هغه سره په هغه تاسو به پته لګی چې زمونږ ډېرې میرمنې خرسي شوې دي د تجارت شوی دی د شوی دی نو هغه دور کې د بابر بچا املکی گی ما ګلو مو چتای ما بیګم مو چتای او دغه شانتی دغه کیسه کې یو بل مېرمن د بیبي په نوم باندې مشهور لکه مشره ده او هغه خپل نوسای ته د ما بیګل ما بیګم او د ما ګل کیسه کوي نو دا درې د دغه دور لکه ډیری د شاهی خاندان سره تعلق لرون کی دی
صحیح
او دوه میرمنی د دغه وخت سماجی کی سای دی چغه هم په یو نه یو شکل د دغه بچا د بچای سره تعلق لري خو هغه سماجی میرمنی دی نو یو حسین او یو سردار نه نو دا د پنځو میرمنو کیسه ده او د الله فضل دی چې چا نور العالمین یوسف جی سے پاغی دی خپل لیک کړه دی سلما شاهین دی دی کړه دی اسیر منگل سے کړه دی نو هغه درې واړو دا کیسه ډیره زیاته
دا ناول سنو میږي
کلسم بی پنځه کردارونه جی چې تاریخي ناول او دا ماته یو اعزاز حاصل شو چې د پښتون په وړمبه تاریخي ناول نگار میرمن نو په دې هم د الله شکر ادا کوم چې یو کار زمانه اخلي نو هغه داسې اخلي چې خلک یې ستایي بیا دا بل اوم کتاب زما چې کوم دی د ماشومان او سندري او کیسه
په دې باره کې کراته
مالک علی دی او جی او د دې دغه دی دا د ماشومان او هغه لوبي دی چې کتا سوچا ته ماشومان ماشومان کې کړي چې چک بي چک دم کالي چک لما ناډو کر کر پا دا ټایپ سندري چې ا ماشومان په لارو کې ویلي دی او دا غي شاعر نشته ماشومان په خپل
امر ټول کړي
لکه شاعران دي خپل شاعري کړي دا خپل نو هغه مارا ټولی کړي دي ځکه چې ما په پرایمري سکول کې استادۍ کړي و بیا هې نو بیا مختلف سکولونو ته بتلم نو دا ما ډېری زیاتې جمع کړې وې تقریبا صد دیر شو کالو تحقیق و دا زما
ماشاءالله
چې دا ما چاپ کړ دغه کتاب په دغه نوم باندې
صحیح نو کلثوم بیبي تاسو خو چې کوم کتابونه یاد کړ په دې کې نثر هم راغی تحقیق هم راغی خو دې کې شاعري نشته خو تاسو خو شاعري هم کړې ده دې نه مخکې تاسو د شاعري څومره کتابونه چاپ شوي او څه نومېږي
زما د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي یو د لمس حیات په نوم باندې اردو کې دی او دوه کتابونه چې زما دي نو په پښتو کې دي چې د شاعرۍ راغلي دي که نه یو د تږي سترګې په نوم باندې دی لومبې کتاب او دا دویم کتاب چې دی نو دا د زلند سباون په نوم باندې
صحیح
زما د شاعرۍ دوه کتابونه چې دي ما تیار دي د اردو کسک دی او د پښتو لوی میلانوم نه دی بینوم نه دی خدا پراته دی تیار نو زما کتابونه خو اوس ما سره چې کوم تیار کتابونه پراته دی لس دو لس پاغې کې افسانې هم دي پاغې کې افسانې د افسانو نه علاوه هغې کې د افسانو ترجمې هم دي پاغې کې دغه دي شاعري هم ده پاغې ډېر سیزونه دي د تحقیق او مطالف هم دي سفرنامې دي پکې دوه نو دشته راسره دي نو چاپ کوم دی خو بس کوم چاپ هم ګران دی
بالکل او تاسو ماشاءالله کار خو تاسو ډېر کړی دی الله دې وکړي داسې ادارې چې د کتابونه چاپ کړي ځکه لیکوال یا لیکواله همدومره تکلیف ورته بس دی چې هغه کتاب لیکي که نه دا خو آسان کار نه دی
چاپ کتابونه مې 50 ته ورسېدل که
نه صحیح دي کې ادبي څومره دي او د ټیکسټ بک او دا نور چې دي دغه څومره دي
دا اصل کې دا تاسو چې کوم شپږ څلوېښت یادوم د ماشومانو دپاره نو دغه دیخو تخلیقي ترجمه ده پکې څه تخلیق دی نو دغه خو د ټیکسټ بک بورډ د طرفه نه دي دا څه ادارې وي چې هغه یې د ماشومانو دپاره او سپیشلي د هغه ټارګیټ چې کوم دی نو زمونږ د افغانستان ماشومان دي چې دا کوم بیگ بوکس یا داسې خاص کتابونه وته هغه وایي او هغه د افغانانو بچو دپاره مختلف سکولونو ته وړي او هغه به باندې وایي نو زما په خیال باندې په زرګونو کې چاپ شوي دي دغه کتابونه نو دغه دي شپږ څلوېښت کیسه هم دي پکې او په هغې کې نظمونه هم دي چې د هغې کړی دی که نه خو هغه غی چاپ کړی دی نو صرف ما ته د هغه یو کاپي میلاو شوی ده مطلب یو سیټ چې هغې ته ما کوم څلوېښت کتابونه ولیکل هغې یو سیټ میلاو شو راته ده څلوېښتو بیا بل مې چې کوم شپږ ولیکل نو هغې راته شپږ کتابونه راکړي نو دا ده خو په زما په سی وی کې موجود دی او زه خوشحاله یم چې د ماشومانو په کار راغلی یم او هغې دپاره ما لیک کړی دی
که نه
او دا باقي چې دی نو دا باقي ما خپله چاپ کړی
د ماشومانو هم په کار راغلی
درې کتابونه چې دی نو هغه درې کتابونه اکیډمي ادبیات دوی چاپ کړ او دریم چاپ کېږي په هغې کې یو د سلما شاهین فن او شخصیت او دا دویم زما د پنځو او یو کالو یو دغه و د خویندو چې کومې افسانې لیکلې وې پخوانو نو په هغې کې داسې مېرمنې دي چې هغه مونږ سره د پښتو په ریکارډ کې نشته خو ما را پیدا کړې دي او هغه ما چاپ شوې لکه د هغه وخت دی چې د 1950 نه شروع شوې وې تر 1980 پورې نو د هغه دور د پښتنو مېرمنو هغه افسانې دي چې ما را جمع کړې دي اردو کې ما ترجمه کړې نه او اکیډمي ادبیات دا چاپ کړې دي 2013 کې بیا ما هم د هغې دپاره د پښتو یو تاریخ دی د ناول چې د پښتو ناول تاریخ د 1950 نوالې تر 2040 پورې نو دغه چې کوم ناولونه چاپ شوي دي نو د هغې د هر یو ناول نګار د ژوند احاطه هم شوې ده پکې او بیا د هغې د ناول هر څوره چې ناولونه دي د هغې کیسې دي نو دا پوره یو تاریخ دی.
ډیر لوی کار دی الله پاک دې همداسې بریالی لره. د دې تر څنګ تاسې خویندو ادبي لښکر خال هم چلوئ، هغه تنظیم چې دی غونډې کوئ تاسې اوس هم د دې فعالیت په اړه رڼا واچوئ؟
بالکل کوو، دا غونډه هم د هغه سوري لاندې وه چې زما د خویندې ادبي لښکر خال د سوري لاندې وه دا غونډه. بس صرف دور اوشو چې دوردانی رساله د زمونږ نو دی کال کې، مونږ خو په کال کې سلور چاپ کولې، خو زه خپل اوزګار نوم ډیره زیاته راګیرو ما او ما چړومبای کم ته دی کال ګڼ ورکړې و پبلیشر لا، نو زه په دې تمه اوسي راولي اوسي چاپ کوي اوسي چاپ کوي، او پاره کې زما کتابونه چاپ کېدل ارستو شو. نو بس نن ما پبلیشر ته وې چې د دې کم از کم دی کال کې سلور نه مونږ دوه غنې خو خامخه چاپ شي، نو هغه اوس د دوردانی ګڼ به ان شاء الله د هفته لسر ذکر راشي، نو په دغه باندې نو دا زمونږ خال چې دی رجسٹرډ تنظیم دی، د خال پبلیکیشن دی زمونږ رجسٹرډ، نو دغه یو زړه چاو دی وای را باندې اوس را لمه ده تاسو ته ما ویزه بهارې ما، نو هغه ما ټیکس داخله او باوجود د دې چې پی سی را سره نشته و ټیکس ورکو کنه، نو زمونږ فنډ کولو والا څوک هم نشته. داسې خو خلک وایي چې خویندې کار کوي کار کوي کار، خو یو ځایم او را سره څلور کسانې نورې دي په بنیاد کې چې دا مونږ کوو، باقي میرمنې چې دي نو د هغې دام لویه خبره ده چې راځي پروګرام له راځي ځان ستړی کوي، زمونږ دوردانې له لیک کوي مونږ سره مرسته کوي مونږ سره ناسته پاسته کوي، نو دا هم د هغې یو ډېره لویه خبره ده.
څومره تعداد جوړیږي د خاله ادبي خویندو ادبي لښکر د غړو؟
دا عثمانن بل چاته وی نو هغه ته ما دا وی چې زمونږ ممبرشپ د 300 کسانو دی دلته، او مسله دلته دا ده چې کله پروګرام کیږي نو په مشکل سره 50 سلوي میرمنې راوزی راشي. اوس مونږ اکثر پروګرامونه په پېښور کې کوو، نو بیا زنو ته راتګ ګران شي، زنو ته اجازت نه ملاویږي، بهر بالکل نه ملاویږي. دا اوس ابل رزما ته چاوي چې داسې څو کسانې نشته چې دا غي مخ کولاوي او مونږ په ټي وی راولو مې شکر وباسي چې دې ماسک کې در سر کینی او غي دوه خبرې وکي. زمونږ خو میرمنې دلته داسې ټیلنټ دی پښتنو میرمنو کې چې بعض وخت زه حیرانه شم، لکه زمونږ اوس دې تیرو دې پښتني ملغلري کې یو درې کسانې دي، افسون یوسف زه چې دا غي شاعري زه وګورم، دا غي خبرې زه واورم، دا غي ترنم واورم، نو زه حیرانه شم او مال جوړاوم راشي یقینو کوي چې افسون یوسف زه دا نو هغه کلسوم زیب نه ده چې هغه په میډیا راشي خبرې وکړي، دا د هغې آواز زه صرف اورم. زمونږ یو بله د هغه ماشومه ده ایمان حسین کائنات، هغې نوم بدل دی، خو هغه چې کوم لیک کوي، هغه چې کوم مضمون کوي، هغه چې کومې څېړنې کوي، یقین وکړي نجیب زه حیران هم شم او خفه هم یم. آخر زمونږ د پښتانه کله داسې چې دا خپله بچی را فری دي، خیر دی څه دي تاسو سره یې خاون وسره زما، زه پرون لکه دغه هم شم ما چې شکر الحمدلله دا سړی خو مې داسې دی چې ما سره په سټیج نه دی راغې ودرېد زما کله خبرې وکړې، او نو د پکار دی خپل لور خپل مور خپل روندار خپل نګور خپل وسای دا سپورټ کول پکار دی، خپل ښځه سپورټ کول پکار دی، څه به وشي هغې تاریخ کې او خپل لیک پری دی خپل یاد پری دی.
کمونګه د خپل میرمنو ترشا نو درېګو، خاص کر هغه میرمنې چې هغه صلاحیت لري، خدای پاک پیدا غر سلورول دي، نو ډیر غمی به بایلو حتمان، ځکه کمونګه ملاتړ نه کو هغه خو مخې ته نشي راتله.
ما ته په یو سیز غو سر ازي او هغه دا ده چې دای دا وایي چې زما ډی لوی ګنا دا ده چې پښتون یم، نو خدای ما شعور پیدا کا، خدای پر کې عقل پیدا کا چې تاسو ګناګاری د هر یوې پښتنې دا نن چې پرون ما کم دغه کړو، نو ما په سټیج باندې دا وایي چې زما دا نن کم پروګرام دی دا زه د افغانستان هغه بندو پښتنو مېرمنو ته ورکوم چې په هغه لیک لوست بند شو، په هغه باندې رڼا بند شوه، هغې په کور کې بندې شوې، هغې زنه پویګم چې دای دا خزې ته په کم نظر ګوري، صرف دا چې دا د کور کې ناس ته ایمه دي خوشاله، ایمه لدی بچی پیدا کوي، زما د کور کار دی کوي، نو دا خزه د دې لپاره نه ده پیدا، هغه به تاله بچی هم پیدا کوي، یا به ته هم خوشحالي، تاله به خدمت هم کوي، خو د هغې د خپل وجود ام شته، هغې خپل وجود دی، د هغې د خپل وجود هم څه خوشحالیانې دي، څه خفګانونه دي، څه سوچ به کوي، څه احساس به لري، هغه بوت نه دی، هغه ژوندی وجود دی، نو د ژوندي وجود احساس هم وي، د هغه خواهشات هم وي، او د هغه ډیر څه په ژوند کې. نو ولې تاسو داسې ظلم کوئ؟ مه کوئ دا ظلم، دا په زنانه مه کوئ، خیری به درته وکي او پوښتنه ورک به شي، نو پته به دې ونه لګي که نه. ولې داسې کوئ تاسو؟ زه هم د ښځو نه یاره پکار ده، د هغې د سویلي نه یاره پکار ده، د هغې د اوښکې نه یاره پکار ده، که نه څه به وشي؟ داسې کم دنیا کې تاسو اوسئ؟ دا خو دا کم دي خلک دی وایي، زه به هم آسمان ته اوختله، فضا یې مسخر کړه، سپمای ته اوختل، دنور رڼاګانو نه رڼاګانې راوړي او خپل ملکونه پرې روښانه کوي. تاسو د کومې دنیا پیدا یخی؟ تاسو څه وایي چې څه به کوو مونږه؟ مونږه که په خپل ځان لا روښانه مستقبل نه غواړو، نو څوک پردي لیونی نه دي چې راځي او مونږه له مستقبل روښانه کوي؟ تاسو به د خپل راتلونکي نسل ته څه وایي چې مونږ در سره څه وکړو؟ مونږه تاسو کومو تیارو کې وګرځولو؟
صحیح خدا چې په دې تیارو کې یو سو شمې خوشته چې رڼاګانې ورکي، الله دې دا شمې ډېرې کې، دا رڼاګانې دې خدای ډېرې کې. کلسم زیب بیبي، ستړي مې کړې تاسو مخکې نه ډېره ستړي وای، خو ما ته که خپل شاعري وانوره وای، دا مرکبه نیمګړې پاتې کېږي.
زما بس چې څنګه مې دغه کولا وکړه ډایری، نو زه بس چې څه رال نو دغه دی ذهني طور دي ته تیار نو ما
بالکل ما یو نه سپه غږو
زه دې ته تیار نو ما چې تاسو به زما نه شاعري هم اورئ که نه.
صحیح. نو بس درنو اوریدونکو، کلسم زیب بیبي خو مهربانه ده او په برخه ډیر کارونه دی، الله دې ژوندۍ لري، نو شاعري به
درووري. دا ستاسو مې مرسته ده چې زما واسه تاسو کوروي کنه، نو دا به ډیرو خلکو اورېدلي کېدی شي، په شلو کې، په زرو کې، درې کسان هم راویښ شي او په چا باندې اثر وکړي، نو دغه زما ګټه ده. او نور وخت ما خلمانه تاسو ته یو څو شعرونه خپل اوروم، چې د لوغړونو سولازو په انتصاب پره ده، د لوغړونو سولازو په انتصاب پره ده، د شپې په شونډو بیا نغمه د استراب پره ده، او ماحول جمود کې د سو کالو نه غونډ شوی غوندې، ماحول جمود کې د سو کالو نه غونډ شوی غوندې، د مفلسۍ کیسه ظاهره په کتاب خپره ده، او ازغی خواره دي تندغړي جل وهلي پراته، ازغی خواره دي تندغړي جل وهلي پراته، ته امیدونو پر خچرتا په حباب خپره ده، او شعر دی چې زما د ذهن په پردو کې لغړن یادونه، زما د ذهن په پردو کې لغړن یادونه، زما په شونډو ستا نامه ګلاب ګلاب خپره ده، او شعر دی چې یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې، یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې، کنا ستا کلی کې سندره د رباب پره ده، مننه مننه، یو غمگین ساز دی چې غړېږي د ماښام خړه کې، کنا ستا کلی کې سندره د رباب پره ده، او مطلب چې ستا چې کل د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه، ستا چې د خولې او زړه تر مینځه فاصلې دي ګرانه، ځکه خو مینه د کلسوم لکه سره پره ده، او د لوغړنو سولازو په انتصاب پره ده، او د شپې په شونډو بیا نغمه د استراب پره ده.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، دا وه د مینې انځورګره، شاعره، لیکواله او د خویندو ادبي لښکر مشره کلسوم زیب بیبي، چې خیسته شاعري در واوروله. کلسوم زیب بیبي، یو جهان مننه، ښه ده او باد اوسه.
ستاسو مننه، او زما د طرف نه د زما څه خبرې ټولې چې دا د زمونږ د بری پښتونخوا د ټولو مېرمنو په نوم دي، او د زړه دردونه مې غي سره دي، سوچونه مې غي سره دي، فکرونه مې دي، او دغه سباون زیری په تمه ما چې کله به غوړه راشي او مونږ به دا ټول خويندې یو ځای چرته کینو او خپل سویلی خپل اوخ کې په خندا کې بدلی کو.
ډیر مننه. بیل دی خیر چې دی ولاس ګوتی وی دا پنړی کې او پنځه پښتانه. نو ډیر مننه درنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته غوږ وې. تر بلې ونې پورې خپل قربان جی پامیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
غپانی سره سانی پا غپانی پا غپا غره ری ما غره نی سا دشیرونو سودا غره شرابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ دیر نہ رے دیر نہ دن کانو دن دیر نہ دیر نہ رے زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی تر پلاس کی زخمونو سو کرا ستاد برندو برندو سربو اٹھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اٹھا دی غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے دیر نہ دن کام دی تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دھوم کانو دے تیرے نا تیرے نارے مدینم پس بینو مخو پزیڑی نر کس نکالے مادینم پس بینو مخو پزیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے
مشال ریڈیو دا